پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیره ما او تاسو ته دغه خبري خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو. سیمه کې د امنیت په اړه د عوامین شلګون د مشر اسپندیار ولی خان او جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان د تازه سرګندونو، په هنګو کې تېره ورځ د بمی چودنې وروسته د امنیتي صورتحال او د ورکوشو بلوچانو لپاره د روان لانګ مارچ په اړه باندې تفصیل درکو. کولمبی د منور شانا د دې وخت خبرونه.
د خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل پارټي وای وسلوال د پښتنو کور قبضه کول غواړي. د افغانستان په هلمند ولایت کې ماین چاودنې شپږ عام کسان وجلی دي. نن په دریم ورځ هم په جنیوا کې د شان د حکومت او اپوزیشن استازي نیخ په نیغه خبرې کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند په خوانه مشر اسفندیار ولی خان وایي وسلوال د پښتنو سیمه قبضه کول غواړي. د خیبر پښتونخوا چارسدې ضلع په ولی باغ کې پروند فخر افغان باچا خان د شپږم او د ستر سیاستوال او عوامي نېشنل ګوند د لارخود عبدالولی خان د اتم کلین په مناسبت سره جوړ شوی وي غونډه ته د وینا په وخت اسفندیار ولی خان وویل چې د حکومت ختمېدو باوجود یې وسلوال د ګوند غړي او مشران په نخښه کوي.
طالبانو کار اغی دا کور قبضه کول غواړي او چې کور سو قبضه کوي نو هغه کرایدار ته غږ نه کوي، هغه کور مالک د ګریوان نه نیسي. زه د کور مالک د مذاکراتو چا نوم نه پیژنه چې مذاکرات څه شی دی او څه شی نه دی. موږ مذاکراتو بسم الله کړو او ټول ګړوم به مذاکرات نه میاسه وو دغه فرانسیاو دا زمون چې فینستر سه دیدرو واړو کړو.
بلخوا په پیښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند لخوا د یوې احتجاجي جلسې پر مهال مولانا فضل الرحمن وویل که حکومت وغواړي نو د وسلوالو طالبانو سره د امن مذاکراتو په لړ کې کردار لوبولی شي. نوموړي په دغه موقع د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت تور ولګوه چې د ګرانۍ، بیروزګارۍ، بدامنۍ او فحاشۍ په ختمولو کې ناکامه شوی دی. د خیبر پښتونخوا هنګو ضلع کې د بمی چاودنې له وجې د وژل شو ماشومانو شمیره شپږو ته رسېدلې ده. دا ماشومان چې پکې یوه جنۍ هم شامل ده د یوې کورنۍ سره تعلق لري. د دې کورنۍ مشر زرګل نن مشال ریډیو ته وویل دا چاودنه پرون ناوخته د هنګو په بابر میله کلی کې هغه مهال رامنځته شوه چې د لوبو پر مهال د ماشومانو ته یو لاسي بم په لاس ورغی. په دغه موقع موجود شپږ واړه ماشومان د پیښې ښکار شو چې پکې 15 ماشومان په موقع او یو ماشوم هسپتال ته په لاره سا ورکړه. د هنګو مرستیال کمشنر عبدالغفور نن مشال ریډیو ته ویلي د پیښې تحقیقاتي شروع کړي دي. د سوات بهرین مانکیال سیمه کې پولیسو په سوره کې ورکوونکي جنۍ د واده کېدلو نه حساره کړې ده. د بهرین تانی مشر عمر خان بیگا مشال ریډیو ته وویل دوی د شپارس کلنې شیربانو په اړه اطلاع ترلاسه کړې وه چې د ګل په ورځ د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په روغه کې په سوره کې ودیږي. نوموړي زیاته کړه د کاروي پر مهال شپږ کسان نیولي او پر ضد یې رپورټ درج کړی شوی دی. د افغانستان د هلمند ولایت په نومیش تولسوالۍ کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې شپږ ملکی کسان وجلی دي. د هلمند د والی ویاند وایي چې چاودنې 14 کسان نور جوبل کړي هم دي. عمر ځواک نن مشال ریډیو ته وویل پیښه پرون ماقام هغه مهال وشوه چې د ملکی کسانو غاړې د سړک په میانس کې په یو خخکړې شوي ماین برابر شو. ځواک زیاته کړه د زخمیانو د روغتیایي حالت په اړه کره معلومات نشته ځکه چې دغه سیمه د مرکز نه ډیره لرې ده. تر دې دمه د پیښې ذمهواري چانه د منلي. د امریکا مرستیال صدر جو بایدن وایي د القاعده سره د تړلو وسلوالو خلاف جګړه کې د عراق سره امریکایي مرستې جاری دي. وایټ هاوس وایي جو بایدن دا سرګندونې پرون د عراق وزیر اعظم نور المالکی سره د ټلیفون خبرو پر مهال کړې دي. پرون په عراق کې موټر بمی چاودنو او ډزو کې 14 کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د عراق په مغربي صوبا انبار کې د امنیتي ځواکونو او د القاعده سره تعلق لرونکي وسلوالو ترمنځ نښتې روانې وي. جو بایدن د المالکی د هغه ګامونو ستاینه هم وکړه چې پکې د القاعده سره په جګړه اخته قبایل د عراق په امنیتي ځواکونو کې شامل ولکېږي او د وسلوالو سره په جنگ کې چې کوم خلک وجل شوي یا جوبل شوي هغوی ته معاوضه ورکول کېږي. نن په دریم ورځ هم په جنیوا کې د شام د حکومت او اپوزیشن ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې دوام لري. په دې مسله کې د ملګرو ملتونو له اړخه منځګړي لخدار براهیمی ویلي تمه کوي چې د ملګرو ملتونو د منصوبې مطابق به په انتقالي حکومت خبرې اترې شروع شي. اپوزیشن په دې ټینګار کوي چې صدر بشار الاسد ته د یوې انتقالي ادارې په جوړولو کې هم کردار نه ورکول کیږي، خو د شام حکومت دا ردوي. پرون په جنگ کې ښکېلو د دواړو اړخونو مذاکرات کوونکو د انساني ښېګړې په څرګندونه خبرې وکړې. د شام حکومت ویلي د محاصره کړې شوي حمص ښار نه ماشومانو او ښځو ته د وتلو اجازت ده. د شام په مرکز کې پروت حمص ښار د جګړې یو میدان ګرځېدلې. د بشار الاسد ځواکونو تیر کال د دې ښار چاپېره زیاتره برخه د باغیانو د ولقې نه خلاصه کړه، چې په نتیجه کې یې باغیان او په زرګونو عام وګړي د محاصره شوي ښار په منځ کې پاتې شو. او بل خبر دا چې امریکایي پوز پرون په سومالیا کې یو میزایلی بریت کړی چې پکې د القاعده او الشباب وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي یو مشکوک مشر په نخښه کړی شوی دی. امریکایي چارواکي د دې مشکوک تن په جنګلو په ډاګه کولو او یا د دې کاروایي د کامیابۍ په اړه تفصیل په ورکولو کې ناکام دي. ریپورټونه وایي چې دا بریت د سومالیا لری پرته جنوبي ساحلي سیمه باراوي کې ترسره شوی دی. دا سیمه د وسلوالو مضبوط ګړ بلل کیږي. خبري ایجنسی ای ایف پی خبر ورکوي چې دا میزایل د ډرون په ذریعہ داغل شوی دی. باراوي هغه سیمه ده چیرته چې د 13 اکتوبر په میاشت کې امریکایي کمانډو ځواکونو د اکریما په نوم د یو وسلوال خلاف ناکامه عملیات کړی وو. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رونه ورده چې منور شاو وړاندې کول. زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او کتلې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي وسلوال د پښتنو په کور قبضه کول غواړي.
طالبانو کار اغي دا کور قبضه کول غواړي او چې کور سو قبضه کوي نو هغه کرایدار ته غږ نه کوي، هغه کور مالک د ګریوان نه نیسي. څنګه د کور مالک
په هنګو کې تیر ورځ د بمی چودنې په نتیجه کې د وژل شویو ماشومانو شمیره شپږو ته رسیدلې ده. او دا ورکوشو بلوچستان لپاره مبارزه کوونکی ماما قدیر بلوچ ویل دی په بلوچستان کې درې اجتماعي قبرونه موندل دي. دا پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نو راپورنو تبصری هم لرو تر پای د مشال ریډیو سروس. روز موږ دومره موضوع ته د ادمی تشدد د فلسفې د مبارز خان عبدالغفار خان شپږوشتم او د عوامي نېشنل ګوند لارښود خان عبدالولی خان اتمه خلیزه پرون په 400 ولی باغ کې ونمانځل شو. په دغه مخاره غونډه شوې غونډه ته د وینا په وخت باندې د عوامي نېشنل ګوند په خواني مشر اسپندر ولی خان وویل وسلوال د پښتنو کور قبضه کول غواړي. تفصیل لسیمه زمونږه همکار راکړي.
دا غونډه کې ټول مرکزی او صوبایي قیادت موجود وو چې پکې اسفندیار ولی خان، غلام محمد بلور، افراسیاب خان خټک، پخوانی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی، بشرا گاور او دغه رنگ ټولو د پټه غړو ګډون وکړلو. دغه جلسې ته خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر اسفندیار ولی خان ول چې د دوی نه اکثر د پښتنه کیږي چې دوی خو اوس په حکومت کې نری نو ول طالب وسلوال دوی تر اوسه پورې پنخه کوي. نو دوی ویل
طالبانو کار اغي دا کور قبضه کول وړیو چې کور سو قبضه کوي نو هغه کرایدار ته غږ نه کوي، هغه کور مالک د ګریوان نه نیسي. څنګه د کور مالک د مذاکراتو چا نوم نه پیژنه چې مذاکرات څه شی دی او څه شی نه دی. موږ مذاکراتو بسم الله کړو او ټول ګړوم به مذاکرات نه میاسه وو دا فرانسیا وو دا زمونږ چیف منسټر سره ډیډر واړو کړو.
اسفندیار ولی خان ویل چې د انتخاباتو یا ټول ټاکنو وړاندې موجوده حکمرانانو د امن په نوم باندې ووټ اخستیو، خو د دوی د حکومت اته میاشتې تیرېدو وروسته هم نه داسې زیشته او نه داسې څوک شته چې هغه محفوظ دي.
کله چا بچي سکول ته لاړ شي یا بازار ته لاړ شي، کله چا ورور ته کور وځي، کله چا خور ته کور وځي، په ایمان وایه تر هغې متسلي کېږي چې تر کومه واپس کور ته په خیر خیریت نه ده رسېدلې. دا څه جو دا د کریم خانې نه څه سخت دور نه دی، دا د پیرنګي د دور نه څه سخت دور نه دی. په دې پارټۍ هر وخت امتحان راغلی دی، هر دښمن پشا شوی دی، نوم یې مروک شوی دی، خو د پاچا خان بابا سره جنډه به پخې تر قیامته پورې چته ولاړه.
غونډې ته خپله وینا کې د عوامي نیشن ګوند یو بل مشر بشیر خان مټه وویل چې دا وخت په پښتنو قام یو سخت وخت راغلی دی، ولې پښتانه به د دې سختې وروستو نه شي او د دې مقابله به وکړي. اسفندیار ولی خان د مرکزي حکومت نه پښتنه وکړه چې 2014 کال د پاکستان، افغانستان او د سیمې لپاره یو مهم کال دی او باید حکومت ولس ته خپل افغان پالیسي په دې لړ کې په ډاګه کړي.
حکومت سے یہ پوچھیں کہ تم بتاؤ 2014 کے لیے اور 2014 میں اس کی افغان پالیسی کیا ہوگی.
حکومت نے دا پختنه وکړه چې 2014 لپاره چې کوم پرمختګ په سیمه او افغانستان کې کېدون کړي تاسو سره پالیسی شته او کنه. دا ډیره مهمه ده چې په دې پالیسی قام په اعتماد کې واخلي چې افغان پالیسی اوس ده او راتلونکو لپاره به څه وي. اسفندیار ولی خان وویل چې د ډرون بریدونو په ضد خودرنه احتجاجونه ورکول شي، خو ولې چې کوم قبایل بې ګناه وژل کیږي د هغوی څوک هم تپوس نه کوي او نه د هغوی لپاره څوک احتجاج کوي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
پرون د پیښور په جی ټی روډ باندې یوې جلسې ته د وینا په وخت د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي هغه سیمه کې د امنیت لپاره د قبایلو د جرګې لخوا خپل کردار ادا کولو ته تیار دي، خو حکومت په دغه اړه تر اوسه سنجیدګي نه ده ښودلې. له پیښور زمونږ همکار نور تفصیل راکړي.
مولانا فضل الرحمن جلسې ته خپل وینا کې ویل چې په قبایلي سیمو کې فوجي اپریشن کول د بدامنۍ ختمولو حل نشي کېدی، بلکې ملک کې د امن ټینګښت لپاره د وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو لار خپلول پکار دي. لس کاله وړاندې یا پنځه کاله وړاندې دلته کې چې کوم د بدامنۍ صورتحال وو، آیا د طاقت د استعمال وروسته بدامنۍ کې اضافه را نغله؟ بلکې په دې کې هیڅ شک نشته چې د ترهګرۍ صرف شکلونه بدل شوي دي. دا ویل چې د طاقت په استعمال سره موږ ترهګرۍ ختمه کړه غلطه خبره ده، بلکې معاملات اوس د مخکې نه نور هم پکړ کې چن کې دو دي. مولانا فضل الرحمن جا تکړه چې ځینې سیاسي ډلو تر پرونه د مذاکراتو خبرې کولې، خو دوی دوه پی خورستو وس د فوجي اپریشن اشاره کوي. مولانا اویل چې موږ د مذاکراتو په ذریعہ د بدامنۍ حل لپاره په پارلمان کې مهنت وکړو، ټول سیاسي جماعتونه مو د مذاکراتو لاره د بدامنۍ حل ته تیار کړل او د هغې وروستو مو په قبایلي مشرانو مشتمله یو جرګه جوړه کړه. دا جرګه نمایشي نه وه، دا جرګه صرف د تصویرونو لپاره یو دستور نه وه، بلکې د دې په جوړولو کې د یو کال وخت ولګېدو. د قبایلو د یو یو قوم نمو مشران راټول کړل او هغوی مو تر اسلام آباد ورسول او د پاکستان ټول قومي قیادت د دغه جرګې حمایت وکړو. مولانا فضل الرحمن جلسې ته خپل وینا کې مرکزی حکومت ته دعوت ورکړو، کچري حکومت مذاکرات کول غواړي نو د هغوی جرګه خبرو اترو کې مرسته کولو ته تیار ده. یاد دی چې دوه ورځې وړاندې د پاکستانی رسنیو په وینا هغوی د ترلاسه شوي یو ایمیل کې طالبانو ویلي وو چې هغوی د حکومت سره مذاکرات کول غواړي، خو حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پښتونخوا په هنګو کې تیر ورځ د 14 لکبله د وجل شو ماشومان شمیر شپږو تر رسیدلې ده. د وجل شو ماشومان کورنۍ د حکومت نه په دغه اړه د پلټنو په جرم کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. نور حال په دغه راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د بابي چودنې له امله د وژل شویو ماشومانو شمېره شپږو ته ورسېده. په پېښه کې ټول شپږ ماشومان په نښه شوي ول چې پکې یوه ماشومه جنۍ هم شامله ده. په دې کې پنځه ماشومان ځای پر ځای مړ شوي وو او یو وروسته هسپتال ته په لاره کې سا ورکړه. په مړو کې آصف، عاشق، اسحاق، عزتګل، محب او د زاکیا نومونه شامل دي. د مړو ماشومانو عمرونه د پنځو نه تر پنځلسو کالو په منځ کې دي. دغه ماشومان مړي به نن د پیر په ورځ د بابر میلې په قبرستان کې خورو ته سپاري. زمان مشال لډیو ته وویل چې د سیمې ټول خلک په دې پیښې باندې سخت غمجن دي. د وژل شویو ماشومانو تعلق د زرګول په نامه د یو کس کورنۍ سره دی. زرګول د اورکزو جنسي کډوال دی او د میاشتې وړاندې بابر میلې ته راغلی و او اوس په دغه ځای کې آباد شوی دی. د دې نه مخکې زرګول په خاشه بانډا سیمه کې پاتې شوی دی. نوموړی په اورکزو کې د سمانې جیرب اوسیدونکی دی او رابیاخیل قوم سره تعلق لري. د دې پیښې وروسته زرګول مشال لډیو ته وویل چې دوی له چا سره ذاتی دښمنی نشته. واضح دی چې دغه پیښه تیر د اتوار په مازیګر په بابر میله سیمه کې رامنځته شوې وه. دغه سیمه د هنګو ښار نه قریبا وو کیلومتره په فاصله کې د شمال په طرف ته. د هنګو مرستیال کمشنر عبدالغفور مشال لډیو ته وایي چې په دې باندې تحقیقات روان دي چې د دغې کورنۍ د کومې ترهګرې ډلې سره اړیکې دي او کچا ورته ګرنیټ ویشته دی. بلخوا زرګول د دغې خبرې ته تیار نه دی چې دغه پیښه د لاسي بم د چاودېدو له امله شوې ده. نوموړی غوښتنه کوي چې چارواکي دې په دې کې تحقیقات وکړي چې دغه پیښه څنګه وشوله.
په تیرې یو لسیزه کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې تر ټولو زیاتې خونړۍ پیښې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ترسره شوې دي، خو تر دا مهال د پاکستان د ریاست لخوا د قربانیو ته څه درناوی نه دی ورکړل شوی. د دې په شا علتونه څه دي؟ زموږ د همکار مجید بابر په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت وایي چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې له امله د دغه هیواد د 55 زرو نه زیات عام وګړي وژل شوي، په زرګونو نور ژوبل شوي او د اتیاو عربو ډالرو نه زیات مالي زیان دغه هیواد ته رسېدلی دی. خو د راپورونو تر مخه د دغه ځاني او مالي زیان تر ټولو زیاته برخه د پښتون قام او د پښتنو د سیمو ده. نو پښتنه دا ده چې د دغه هیواد ریاستي ادارې، سیاستوال او رسنۍ بیا ولې د پښتنو ذکر نه کوي؟ د دې پښتنې په ځواب کې په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي،
حقیقت دا ده چې دا جنگ چې روان دی په دې کې د پښتون وینه ارزانه ده او د کرښې نه دواړو خواوو ته پښتون وینه د دې سره تړي او د دې سپتۍ سره پاکستان پاکستان ټول یاد نہیں پاکستانی ریاست سے بنیادی مسئلہ زیادہ پنجاب پاکستان گنی اور پنجاب کی امن ساتل او د نور صوبو کې بدمنی نو هغه په پروا نشته دي.
خو لاهور کې خبريال او کارپو امتیاز عالم بیا وایي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې واقعیتا پښتنو ډېر قرباني ورکړي دي او د هغې نه انکار هم نشي کېدای. خو د دې یو بل اړخ دا هم دی چې د ترهګرۍ لوی مرکزونه هم د پښتنو په سیمو کې دي. د زیاتوي
بڑا حصہ کولیشن سپورٹ فنڈ کا
گورا د کولیشن سپورٹ فنڈ لوی مالی برخه په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې خرچ کیږي. بل دا چې څومره نړیواله مرستندوی ادارې دي هغوی تر ټولو زیات د پرمختګ پروژې په خیبر پختونخوا کې ترسره کوي. په دې لړ کې په لومړی نمبر د پښتنو سیمې دي او په دویم نمبر د بلوچستان سیمې دي. د چا د قربانیو نه انکار نه دی پکار، خدا هم حقیقت ته چې د ترګرو لوی مرکزونه هم د پښتنو په سیمه کې دي.
لیکن اس وقت جو سب سے بڑا دہشت گردی کا خطرہ ہے وہ تو ہے ہی پختون علاقوں سے.
کارپو پروفیسر حسن عسکری وائی چی پاکستان دا بیلا بیلو قومنو کور دے اور اتلون کی نسلونو تا دا ویل دا ریاستی دارو پوہانو زی مواری دا چی ورطا دا ترہگرے دی روان جگڑا کی دا حقو قومنو زانی و مالی قربانے پا گتکڑی چی حقوی ورکڑی دی.
اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ جو ہوا ہے
گورے دا دے ٹھولی جگڑے چی کم دیر منفی اثر رہے ہغا دا پختنو پسی موشوے دے. که قبایلی سیمې دي او که د افغان پولې نه اخوا د پښتنو سیمې دي او د هغې لوی سبب دا دی چې په اتیمه لسیزه کې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د ماتې په نیت امریکا د پاکستان د هغه وخت حکومت او عربي هیوادونو د تشدد دا مفکوره د پښتنو سیمو ته راوړه. ګینې د هغې نه مخکې دا ډېره د امن نه ډکه سیمه وه. د پښتنو د قربانیو په یو نایو شکل کې درناوی شوی دی، خو دا مهال د وسلوالو مخې ته د عوامي نشتل ګوند غوندې د پښتنو ګوند هم ولاړ دی او ځینې داسې پښتانه دي چې د وسلوالو په اړه نرم دریځ لري.
بلخوا په لندن کې پښتون خبریال او لیکونکی فائق یوسفزی بیا وایي چې پښتنو لیکوالانو، سیاستوالو او کارپوهانو په دې لړ کې خپلې ذمهوارۍ په صحیح توګه نه دي ترسره کړي.
دا زموږ د پښتنو د لیکوالانو، د جرنالستانو، د سیاسيانو کمزوري ده. په دې باندې ما مخکې لیکل کړی وو چې موږ د دې کم لبه چې روانه د دې د جغرافیه وګورو نو دا ټول به پښتنو سیمو کې روانه ده.
پروفیسر حسن عسکري وایي چې تاریخ کې هغه دغه خبرې تل تر تل نه ځایږي. په دې تیره لسیزه کې چې څومره پښتانه د دې جګړې ښکار شوي دي، د هغوی قربانۍ که د چا زړه ښه وي او که بد، تاریخ کې به ورله ځای ضرور ورکړل کېږي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم 11 بجې،
د مشال مارکا
په 1:30 بجې،
د یارانو مشال
په 8:00 د پاسه 2 بجې،
زما کور زما کله
په پاو کم 7 بجې،
روختیا او درملنه
په 8:00 د پاسه 7 بجې.
اوس اردو بلوچستان ته چاته چې د ورکشو بلوچستانو د خوشی کولو لپاره له کویټي درې میاشتې وړاندې یو احتجاج پیل شوی وو. دغه لاریون کوونکي د اکتوبر په 18 نېټه له کویټې کراچۍ او له هغه ځای اسلام آباد ته په خپو مارچ کوي. لاریون کوونکي وایي د دوی درې میاشتې احتجاج وروسته هم په بلوچستان کې د خلکو د ورکېدو سلسله نه ده بنده شوې او حالات د مخکې په پرتله نور هم خراب شوي دي. په دغه اړه باندې زموږ همکار د دغه لاریون د مشر ماما قدیر بلوچ سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې جوړ کړی دی.
د ورکو بلوچانو د خوشی کولو په مخه له کوټې اسلام آباد ته روان شوی لاریون د پنجاب صوبې ډیر غازی خان ته رسیدلی دی. د دغه لاریون مشري کوونکی ماما قدیر بلوچ نن سهار مشال رډیو ته ویلي دوی د تیرو پوره دریو میاشتو راهسې د احتجاج په توګه په پښو لاریون پیل کړی، خو په بلوچستان صوبه کې نه یوازې د خلکو د ورکېدنې لړۍ درېدلې نه ده، بلکې اوس دغلته د ورکو خلکو د ډله ییزو قبرونو د موندنې سلسله هم شروع شوې ده.
یو نیم سل پورې په خلک دا بلوچستان مسافه د لاشونه خو پیدا شوي دي، نور کمرونه هم ایسته هغه نه پرېږدي. اوس سیمي ولاړ دی 2,200 دي، ترافیک کارکنان، طلبه تنظیمو خلک دي، دا هغه پورته کوي او بیا ٹارچر کوي او بیا وزنی او کمرون کې دغه سے تشکیل اجتماعی کمرونه دا درې اجتماعی کمرونه معلوم سوی دی مشته. اوس نور هم اوس ایف سی نه پرېږدي کې نور هم ایسته ډېر.
ماما قدیر بلوچ زیاته کړه د ترتم بلوچانو د خوشی کولو لپاره دوی جمهوری طریقه اختیار کړی ده او د ورکو خلکو د کورنۍ د غړو، ښځو او ماشومانو سره یې یو ځای په سخته یخنۍ کې په خپلو پښو لاریون شروع کړی، خو حکومتي چارواکي لا هم د زور څخه کار اخلي او لا هم د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې عملیات دوام لري.
گورنمنت اوس خپل هغه کارونه شروع کړي دي لکه بنگلاديش کې دا شروع کړي او بلوچستان کې دا حالات پیدا کړي دي. شاید دا دی چې بنگلاديش رخ اختیار وکړي.
یاد دی وی د ترتم کړو بلوچانو د راخوشي کولو په مخه د اکتوبر په 18 نیټه د بلوچستان له مرکزی ښار کوټه د هغوی خپل خپلوانو تر کراچۍ لاریون وکړو. په کراچۍ کې له څو ورځو احتجاج وروسته دغه احتجاجي کاروان چې څلوېښت مېرمنې او لس نارینه پکې شامل دي، د دسمبر په 14 نېټه اسلام آباد ته په پښو روان شوي دي. لاریون کوونکي اوس مهال له اسلام آباد 800 کیلومتره لرې دي چې دغلته په رسېدو کې ورته یوه بله میاشت په پښو مزل پاتې دی.
راپور مور د اوریدونکو د ورکشو بلوچانو په اړه د لاریون او سردو سواد ته چرته چې د کاروباری خلکو اتحادی په سیمه کې د بجلی او ګیس تر شډینګ پر ضد د چهارشنبه په ورځ د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. دوی دړه خبر کړی ده که چېرې حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به د احتجاج د صوبې نورو سیمو ته هم وغځوي. په دغه اړه نور حل منګورې زمنګا همکار راکړي.
د سوات کاروباری اتحادیې آل سوات ټریډ فیډریشن یو هنګامي لویه جرګه منګوره کې وشوه چې پکې د سوات بیلوبیلو تحصیلونو تجارتي غړو په ګڼ شمېره سره ګډون وکړو. دغه جرګه کې ویناوال وویل چې سوات کې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ نه زی اولس او کاروباری خلک ډیر زیات متاثره دي او د نورو سیمو په نسبت دې سیمه کې لوډ شیډنګ ډیر زیات کیږي. په دا اړه د سوات تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم وویل مشر زاہد خان وای چې بجلی او گیس د خیبر پختونخوا صوبې خپل پیداوار دی ولې بیا هم دوی سره زیاته کیږي او د هوټل سند د ناروا لوټشینګ د وجې د تباہی سره مخ دی.
موجوده حکومت ناکامه دی چې هغه دی عوام د سہولتونو ورکی او د دلته کې تحصیلګرو لپاره نور مواقع پیدا کی. نو که یو طرف ته موږ دشګردی کار او بیا د سیلاب کار شو اوس د دې لوډ شیډنګ یو بله دشګردی په موږ باندې مسلط شوې ده.
د مټي سره راغلی د کاروباری اتحادیې یو بل مشر په دغه موقع وویل
په دې کې یوازې تاجر برادری نه ده، په دې کې کورونه واره دي، په دې کې دکانونه واره دي، په دې کې انډستریان واره دي، په دې کې هر هغه خلک موجود دي چې هغه باید دې قوم د بار روزي.
په جرګه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه چې د جنوري په یو کم دیرشمه نیټه به ټول سوات کې د احتجاج په توګه کاروباری مرکزونه بند وي او کچره بیا هم د دغه لوډ شیډنګ لړۍ کمه نکړه شوه نو د دغه پسید به نور هم سخت ګامونه پورته کول شي.
دا مشال ریډیو دا
د خبر ایجنسی د لری پرتی سیمې تیرا کو کی خیرونه به کور شوی خلق وای چې په تیرا کې د امنیت وځ خندا او دوی د تیرې وګدې مودې رئیس په جمرود کې د کډواله جوان کوي. دوی وای چې تر اوسه ورته د به کور شو خلکو حیثیت نه دی ورکړل شوی او دلته د غنو ستونزو سره مخ شوی دي. په دې حق لا د راپور ته وګدو
د خیبر جنسی د تیراکو کې خیلونه بې کوره شوی خلک وای چې د دوی سیمه تر اوسه د وسلوالو نه پاکه نه ده ګرځول شوی او دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې په جمرود کې د کډوالې ژوند تیروي. دوی وای چې تر اوسه ورته د آی ډی پیز یا بې کوره شوو خلکو رسمي درجه نه ده ورکړی شوې چې لامل یې دوی ته څه نه میلاویږي او د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په دې حکله د تیراکو کې خیلونه بې کوره شوی یو تن حاجی عالم شاه مشال ریډیو ته وای
تقریبا ټول تقریبا کې د مزګ نشته، کلی نشته، خوراک نشته، مزري نشته، راشن نه ملويږي خلکو ته. موږ ته تقریبا ډیر تقریبا دی لګنه ډیر به ځي تک موږ خپل حق غوړو.
او د جمرود یو سیدونکو کشمیر خان وای چې د تیرانا به کور شوی دغه خلک هر ورځ تحصیل ته راځي خو څوک یې پښتنه نه کوي.
دا غریبون ورځې نه روسیل ته توسیل کې ورځ تیرا کی په تمه لیکن څوک چې تپوس نه کوي دغه غریبونو لا چا د یو روپۍ شای ور نه کو. و دا چې داسې خلکم شته چې وخت ډوره ورکړه نشته.
د کوکی خیلو د متاثرینو د تحریک چیرمن اکرام الله جان کوکی خیل وای چې تر اوسه یې رجسټریشن نه دی شوی او په کار دی چې د نورو قبایلي سیمو د خلکو په سیر ورته دغه حق ورکړل شي.
موږ په دغه ټولو هلو ځلو کې لګیو خپل کوکی خیل کم تم د حق وګټو ځکه چې سرنګ دې بجور نه واخل د چتراله پورې چې څومره قبایل دی هغه ته دغه حقونه ملاو شول خدا موږ ته نه ملاو.
د خیبر جنسی د تیرا کوکی خیلونه بې کوره شو خلکو د رجسټریشن او دوی ته د مرستو نه ملاوېدو د غستون زمو چې کله د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ جنگیر اعظم وزیر ته وړاندې کړې نو دوی وویل
مونږ د ریکوست کولی شو او کړې مو دې او ان ریټن مو ورلګلې هم دې ڈی جی ایف ڈی ایم ته چې دای دې مونږ ته یو ټیم ډیپیوټ کی چې راشي او مونږ سره الریډي چې کوم ایگزیسټینګ فنکشنل کمیټي دا د آی ڈی پیز والا چې التا دې ټیم دې ډیپیوټ کی او مونږ ته دې راشي او مونږ سره تقریبا دې 6000 نه زیات جنوین کیسونه دې د آی ڈی پیز چې هغه ویریفیکیشن وکي او هغه انلیستمنټ وکي.
یا د دې ویچ په دې ورستیو کې وسلوالو طالبانو د تیراکو کې خېلو سیمه تر خپل واک لاندې کړې ده او د بدمنې لامل ترې په سلګونه کورنۍ بې کوره شوې دي.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن کو درنگ شبیلا پا پختونخوا کے دا غرمی دو لسنی بجی کے دن کی دی دا منور شانہ برا دی وقت مهم خبرون رو دا خبرون نروس تو رتا د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر اسفندیار ولی خان ویلي وسلوال د پښتنو کور قبضه کول غواړي او دغه وجه ده چې د حکومت باوجود یې وسلوال د ګوند غړي او مشران په نخښه کوي. بلخوا مولانا فضل الرحمن ویل که حکومت وغواړي نو دی د وسلوالو طالبانو سره د امن مذاکراتو په لړ کې کردار لوبولی شي. د خیبر پښتونخوا هنګو ضلعه کې د بمي چاودنې له وجې د وژل شوو ماشومانو شمېره شپږو ته رسېدلې. دا ماشومان چې پکې یوه جنۍ هم شامله ده د یوې کورنۍ سره تعلق لري. د هنګو مرستیال کمشنر عبدالغفور مشال ریډیو ته ویلي د پیښې تحقیقات یې شروع کړي دي. د سواد بحرین مانکیال سیمه کې پولیسو په سوره کې ورکوونکي جنۍ د واده کېدلو نه اشاره کړې. د بحرین تانې مشر عمر خان بیگا مشال ریډیو ته ویلي د 14 کلنې شیربانو په اړه یې اطلاع ترلاسه کړې وه چې د ګل په ورځ د دوو کورنو ترمنځ د شخړې په روغه کې په سوره کې ودیږي. د افغانستان د هلمند ولایت په نومیشت ولسوالۍ کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې شپږ ملکي کسان وجلي. د هلمند د والي ویاند وای چاودنې 14 کسان نور جوبل کړي هم دي. تر دې دمه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د امریکا مرستیال صدر جو بایدن وای د القاعده سره د تړلو وسلوالو خلاف جګړه کې د عراق سره امریکایي مرستې جاری دي. وایټ هاوس وای جو بایدن دا څرګندونې پرون د عراقي وزیر اعظم نور المالکي سره د ټلیفوني خبرو پر مهال کړي دي. او نن په دریم ورځ هم په جنیوا کې د شام د حکومت او اپوزیشن ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې دوام لري. پرون په جنگ کې ښکېلو د دواړو اړخونو مذاکرات کوونکو د انساني ښېګړې په څرګندونه خبرې وکړې او د شام حکومت ویلي د محاصره کړې شوي همس ښار نه ماشومانو او ښځو ته د وتلو اجازت دی.
مهم خبرونه مو اورید. اوریدونکو سروزو اسلام آباد ته چرته چې زمونږ همکارې ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو ته ترې مهمې برخې اوروي.
اکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ملک دا وخت د توانایي بحران مسلسل روان دی او دغه رنګ ورسره د حکومت له اړخه د دې بحران د هوارولو اوچتې دعوې هم جاری دي. ادارې مخکې لیکي پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په منصوبې هم څه خاص کار نه دی پیل شوی او نه د هند نه بشری اخستو په اړه چې کومه خبره شوې وه دغې څه نتیجه هم رونوته. ادارې زیاتوي پاکستان کې د کولې ذخیرې د کلونو راسې پرتې دي خو فایده ترې نه اخیستل کیږي او ماهرینو په وینا کدی نه بجلی جوړه کړی شي نو توانایي بحران ختمه دی شي. اداري وړاندلي کې د پېټرولیم وزارت وفاقي وزیر د تر صحرا کولې په اړه ویلي وو چې د تر کولا پاکستان ته ونهای مستقبل دی. اداري وایي چې په دې اړه سیاسي اتفاق موجود دی نو بیا دې نه د فائدې چتولو ضرورت دی. اداري اخیره کې کې تر کولې په منصوبو کې د ټولو غټ خند مالی وسایلو کمې دي او که په دې لړ کې حکومت له اړخه عملی اقدامات اوچت کړي شي نو په وړومبه مرحله کې به 650 میگاواټ بجلی پیدا شي او دغه رنګ بیا 3000 میگاواټ پورې ده ته دې شي. آج رسپانه خپل ادارې کې د خیبر پختونخوا حکومت د صحت انصاف په نوم خصوصي پیکج په اړه لیکي او وایي چې 40 اربع روپو د دې منصوبي پروګرام تر لاندې د پیښور دیش سره کورونو ته به د 9 بیماریانو ویکسین ورکړی کیږي او وخت سره سره بیا به دا پروګرام نورو ضلعو کې هم شروع کړی شي. ادارې وایي ضرورت د دې خبرې دی چې دا مهم د صرف ویکسین پورې محدود پاتې نه کړی شي بلکې سرکاري هسپتالونو کې د صحت انصاف په نوم باقاعده دفتر دې جوړ کړی شي چې په هغه کې موجود عمله د خلکو رهنمایي مای او مدد وکړي. ادارې سیاتوي زموږ زیاتره خلکو شکایتونه د دې له وجې مخې ته راځي چې اغوی ناخوانده وي او هسپتالونو کې مختص کړی شوی ځایونه لکه او پی ډی او لیبرټیانو معلومات ورته نه وي او دغه رنګ ورته دا معلومه هم نه وي چې کم سیس دوی لپاره بیړیا دی او دوی به کم ډاکټر سره رابطه کوي. نو که داسې څه دفتر په هسپتالونو کې جوړ کړی شي او هغه عمله خلکو رهنمایي کوي نو مسلې هوارې دی شي. ادارې وایي په کار ده چې په هسپتالونو کې د خلکو رهنمایي کوونکو ته خصوصي مراعات هم ورکړي شي او داسې یو نظام دی ولا جوړ کړی شي چې هغه خپل فرض په صحیح توګه سرته رسوي او د کار نه ډډه نه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال ډیکلن واش په خپل یو مقاله کې لیکي د 1928 کال د جولای په میاشت کې د هغه وخت د امریکا ولسمشر رونالډ ریګن یو امریکایي استازی ورنر والټرز پاکستان ته ولیږلو. دغه امریکایي استازی د هغه وخت د پاکستان پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق ته وویل چې له امریکا سره ځینې داسې ثبوتونه دي چې ښایي پاکستان خپل د اټومي بم پروګرام ګړندی کړی دی. حسین قنیلی کی ضیاءالحق ډیر په حیرانتیا سره وویل چې هغه ته خود داسې پروګرام پړه هیڅ علم نشته. ضیاء امریکایي استازی ته وویل کېدای شي چې پاکستان یو لوی او مهم ملک نه وي خو یو عزتدار هیواد دی. والټرز بیا وروسته په خپله یوه لیکنه کې ویلي کېدای شي چې ضیاءالحق ته پر دې اړه معلومات نه وو یا ډیر هوښیار او محب وطن دروغجن وو. د حسین قانی په کتاب کې راغلی چې امریکا د 1950 لسیزې په شروع کې لومړی د کمیونیزم او بیا یې په 2001 کال کې د القاعده پر ضد جګړه کې پاکستان ملګری کړو، خو د پاکستان دلچسپي په نور څه کې و، یعنی د هندوستان پر ضد خپل زړه دښمنی جاری ساتل وو. نو همدغه وجه وه چې دې ښې نتیجې ورنکړې او پر لپسې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې پاتې شوې. او همداراز پاکستان کله له امریکا د غنمو وسلو او نقدی کیش غوښتنه کړي او کله ترې خفه وي. حسین قانی وایي امریکایانو په تیرو لسیزو کې د دوی په خبره پاکستان ته شاوخوا 40 ارب ډالر ورکړي دي، خو د دې باوجود پاکستان جهادي او اټومي پلوه پالیسیانی جاري ساتلي چې له وجې امریکا غوسه ده. حسین قانی زیاتوي د امریکایي امداد په بدل کې پاکستان کله هم خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. حقانی د کتاب په اخره کې لیکي پاکستان غوښتل چې د شام د پخواني ولسمشر حافظ الاسد په څیر عمل وکړي او امریکا ورسره د اسرائیلو په څیر چلن وکړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د افغان ولسمشر حمید کرزی لخوا د کابل او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه تر ټولو سخت موقف سرلیک لاندې مقاله خپره کړي چې پکې راغلي دي افغان ولسمشر ویلي دي تر هغه بل امریکا سره یا تړون لاسلیک نه کړي تر څو چې امریکا له دولت مخالفینو وسلوالو سره بیا د سولې خبرې نوي شروع کړي. یوې خبری غونډې ته په خپل وینا کې ولسمشر کرزی ویل چې د امنیتي او دفاعي تړون په بدل کې هغه د افغانستان د خلکو لپاره امن غواړي. افغان ولسمشر وایي د سولې خبرو شروع کولو شرط یې ځکه ایښودی دی چې د په خبره هغه غواړي چې پر دې خبره مطمئن شي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون وروسته به په افغانستان کې خپل سری او ګډوډي رامنځته نشي. زیاتره ډیپلوماټان پر دې عقیده دي چې ښکارینه موجوده افغان ولسمشر به له امریکا سره دفاعي تړون لاسلیک کړي. له دې تړون سره به امریکا ته اجازه میلاو شي چې 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل موجودګي ولري.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
ګلب نیوز پانه په خپل مقاله کې لیکلي پاکستان کې ترهګرۍ خلاف نوی قانون مخته راغلی چې په موجوده نارامه حالاتو کې ډېر مهم ګڼل کیږي. بلخوا د انساني حقوقو ځینې کارکوونکي په دې کې امنیتي ادارو ته د ډېر اختیار ورکولو په اړه اندېښمن دي. دغه مقاله مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
گلف نیوز ویب پاڼې د لیکوال فرحان بخاري یو مقاله شایع کړې چې پکې نوموړی وایي پاکستان کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو د حکومت لخوا د ترهګرۍ خلاف د نوي قانون جوړولو باندې ډېری نیوکه کړي چې په نور نړۍ کې او په عامو حالاتو کې پر ځای هم دي، یعنی د دې قانون تر مخه امنیتي ادارو ته ډېر زیات اختیارات ورکول کیږي چې د غلط استعمال اندېښنه به یې موجود وي. خو په پاکستان کې موجوده حالاتو کې د دغه ډول قانون ډېر ضرورت محسوسېږي. مقاله لیکي په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د پاکستان په هر برخه کې کاروایان وکړي او ولس دې حال ته رسیدلې چې وايي په هر صورت کې د ترهګرۍ مخنیول پکار دي. بلخوا د ترهګرۍ خلاف د نوي قانون باندې زیاتره خلک ځکه هم تنقید کوي چې د هواد کې امنیتي ادارو ځنې وختونو کې د اختیاراتو غلط استعمال هم کړی دی. خو د دې مقالې لیکوال وایي چې پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې د بدامنۍ باوجود جمهوریت ډېره وده کړې ده او په اول وار د یو جمهوری حکومت نه په پرامن توګه واک بل جمهوری حکومت ته سپارل شوی دی. نو په دې حالاتو کې د امنیتي ادارو په اړه ډېر اندېښنې امکان نه لري. فرحان بخاري وړاندې لیکي په داسې حال کې چې هواد د ترهګرۍ او بدامنۍ د جنجال سره مخ دي، د ترهګرۍ خلاف قانون سازي ډېر اهمیت لري، خو په کار دادی چې د دې د سارنې لپاره هم یو نظام جوړ کړی شي او بل سیاسي مشران ټول ولس د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې په اعتماد کې واخلي. د لیکوال په وینا د ترهګرۍ خلاف یوازې جنگ کول نه دي، بلکې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره په ولسی ملاتړ یو مستقله تګلارې جوړول پکار دي. لیکوال په اخر کې وایي د ترهګرۍ خلاف قانون به عدالتي نظام کې د اصلاحاتو نه پس ګټور کیږي، یعنی په ترهګرۍ کې د ککړو خلکو خلاف اول څوک ګواهي ورکولو ته نه تیاریږي او بیا ورته ججان د سزا ورکولو نه ویریږي، نو د دې مخنیوی هم پکار دی. د دې ترڅنګ ولسته دا باور هم ورکول پکار دی چې هیواد د اصلاحي ریاست جوړېدو په لور روان دی او د عوامو د تعلیم، صحت او خیر ښېګڼې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي، نو په نتیجه کې یې پاکستان د ترهګرۍ د عذاب نه خلاصېدلی شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
دان رسپانه په یو راپور کې لیکلي دي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د ګڼ شمېر سعودي چارواکو دورو په خلکو کې مختلف شکونه پیدا کړي دي. مخاله لیکي د لوړ پوړو سعودي چارواکو پاکستان ته دورې د دوړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی پرمختګ دی. د دغه راپور مهم ټکی د انیسا اجمل ناور.
ډان رسپانه په یو مقاله کې لیکي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته ګڼ شمېر لوړ پوړو سعودي چارواکو دورې کړي. د جنوري په 8 نیټه د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل اسلام آباد ته دوره وکړه چې دا په تیرو شپږو میاشتو کې پاکستان ته د یو لوړ پوړي سعودي عرب چارواکي سفر و. د تیر ګل پرست سعودي یو بل شهزاده یا چارواکي سلمان بن سلطان چې د هیواد د دفاع مرستیال وزیر هم دی، په اسلام آباد کې د وزیر اعظم او د پوسټ د مشر په مشرۍ کې ولس کسیزه دفاعي پلاوی سره لیده وکړل. مقاله لیکي د دې سفر نو د مقصد په اړه مختلف شکونه موجود دي. دغه شکونه د پاکستان نه د شام یاغیانو ته د روسنې ورکولو لپاره د مرستو اغیستو او د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د یو سخت ولسی مقدمې نه بچ کولو پورې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني سکرتر نجم الدین شیخ وایي چې د لوړ پوړو سعودي چارواکو پاکستان ته دورې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی پرمختګ دی او د دې دورو ډیر اهمیت دی. نوموړی وایي سعودي چارواکي ډیره موده پس پاکستان ته تللي او د سعودیانو تل ویلي چې پاکستان سره یې خاصې اړیکې دي. دوی پاکستان د خپلې دفاع دویمه لار ګڼي چې په مشکله کې پیغ کولی شي. مقاله د یو پخانی سفارتکار په حواله لیکي چې په پاکستان کې لکتر لګه 50% مدرسو ته د سعودي حکومت او یا د سعودي د خیر خیګړې د ادارو لخوا نیغ په نیغه پیسې ورکول کیږي. مقاله لیکي که د دې پیسو د لګولو اندازې تر سهاده رښتیا وي، نو سعودي عرب په دې کې هغه وخت مرسته کولی شي چې هغه مدرسو ته چې سخت دریزي او فرقایي تشدد خپروي مالی مرستې ورکول بند کړي. د نجم الدین شیخ نه چې کله د سعودي عرب د اثر په اړه پوښتنه وشوه، نو نوموړي ویل چې دا غي ډیر زیات کنټرول دی. یو نامتو خبریال خالد احمد چې په پاکستان کې د فرقه واریت په اړه کتاب هم لیکلی وایي چې سعودي په دې کې مرستې نشي کولی، ځکه چې دغه مرستې د ټول سعودي لخوا نه بلکې شخصي دي او د عرب لخوا هم کیږي. مقاله لیکي ایران ارسه پر دې عمل کې کوي او که چرته د عربو لخوا مالی مرستې ودرېږي، نو ایران به هم خپلې مرستې بندې کړي. مقاله لیکي د سعودي د ککړېدو د کچې او سخت دریځو مدرسو ته د پنګو بندولو صلاحیت باندې کېدای شي چې بحث وکړل شي، خو دا زیات حقیقت دی چې د سعودي عرب او ایران د علماو په پاکستان کې په شیعه او سنی فرقو لوی اثر دی. د ایران یو لوړ رتبه مشر آیت الله علی خمنائی د اسلامي تاریخ د لویو شخصیتونو پر ضد غلط ټکي استعمالول بند کړي. بلخوا د سعودي مفتي عبدالعزیز الاس شیخ په دې تیر حج کې د خطبې پر مهال د فرقاواریت او پرېښودلو غوښتنه او د ترهګرۍ غندنه وکړه. مقاله لیکي که څه هم د سعودي او ایران د مذهبي عالمانو لخوا داسې بیانونه د هر کلي وړ دي، خو د دوی د دې خبرو اثرات به هغه وخت وي که دا د پاکستان د مدرسو او جماعتونو په کچه خپره شي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
زما کور زما کلی
په پاو کم سلور بجې،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې اقلیتونه له یو شمېر امنیتي ستونزو سره مخ دي. د چترال د کیلاش قبیلې خلک وایي د وسلوارو لخوا د دړکو ترلاسه کولو نه وروسته دوی خپلې روایتي میلې نشي کولی او د خپلې سیمې د امنیت په اړه اندېښمن دي. په دغه اړه تفصیل اورو د انیسا اجمل پراپور.
په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې د امنیت د ستونزو سره مخ دي، د چترال د کیلاش قبیلې خلک وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا د دړکو ترلاسه کولو وروسته دوی خپل روایتي او کلتوري تهوارونه نشي کولی او بې یقیني سره مخ شوي دي. سید ګل چې دا وخت د کیلاش په کلتور سیړنه کوي او د نېشنل جیوګرافیک لخوا ورته جایزه هم ترلاسه شوی وای. کیلاش قبیله چې خوښه 15000 کاله زوړ تاریخ لري او دا وخت کې آبادی تر 3000 پورې ده، ورته د حکومت لخوا اس مرستې نه دي ترلاسه شوی. هغه سیاتوی د دوی په سیمو کې یوازې غیر سرکاري ادارې کار کوي، خو د بد امنۍ د سو پیښو له وجې هغوی هم اوس خپل فعالیتونه تر ډیره کم کړي دي.
د
پاکستان چې نوري سیمې محفوظ نه دي، نو موږ به خپل ځان څنګه محفوظه احساس کړو؟ موږ ته ډېرې دړکې ترلاسه شوي. کیلاش چې یوه قدیمه قبیله ده، نو دې ته د ډېرو خلکو پام دی. ځینې قوتونه هڅې کوي چې زموږ مذهب بدل کړي او موږ ویروي. په 2012 کال کې یو څو بهرني کسان راغلل او یو کیلاشي یې ډېر په بېدردۍ سره وچو. دغسې زما یو خپلوان لومړی وسلوالو وتښته او بیا یې وچو. نو ما چغې وهلې، خو پولیس د معلوماتو لرلو باوجود زموږ سره مرستې نه کولې. نو او حکومت چې په خپل محفوظ نه دی، موږ ته به څه تحفظ راکړي؟ دغسې په یونان کې میشت سکندر کیلاش هم د سید ګل خبرې سره اتفاق کوي، وایي چې دی د خپل کلتور ته د ورپېښو خطرو له کبله ډېر اندېښمن دی.
دا یو پیچلې مسله ده. کیلاشانو ته خو ګواښونه کیږي. یو یونانی مرستندوی کارکوونکی و چې په کیلاش کې طالبانو تښتولی و، بیا د سپین یو تن و چې ووژل شو. موږ د مذهبي سخت دریځو له وجې د ستونزو سره مخ یو، او زما په خیال دا په پاکستان کې د ټولو اقلیتونو مسله ده.
د کیلاش یو بل جنۍ شمیم کیلاش وایي، د یو هیواد د شناختی کارډونو او پاسپورټ په سیستم کې چې د یوې قبیلې لپاره ځای نه وي، نو په هیواد کې به اقلیتونه څنګه خپل ژوند سم تیر کړي؟ پاره دویم روز کیلاشیانو ته دا معلومات ورکول کیږي چې د وسلوالو لخوا درته خطرې دي. د دې دړکو له وجې موږ خپل روایتي میلې نشو کولی. طالبان او ملایان زموږ د کلتوري رسمونو په بنسټ موږ ته دړکې راکوي. موږ په تیرو دریو کالونو کې جوشي، اوچاو، پو، چاوموس تہوارونه د بد امنۍ د ویارې له وجې په سمه توګه نه دي کړي. که موږ د وسلوالو د خطرو له وجې د خپلې روایتي میلې ونه کړو، نو اخر زموږ راتلونکي نسل او کلتور به څنګه خوندي پاتې شي؟ د اقلیتونو د اتحادیې ویاند شیمون الفرد ګل وایي، دوی د کیلاش د خلکو ډېرې ستونزې حکومت ته پکوته کړي، خو حکومت پکې پاتې راغلی.
دلته په پاکستان کې خصوصک هم محفوظ نه دي، او بیا کیلاشیان چې په غریزو سیمو کې اوسیږي او په اقلیت کې هم دي، نو د لا ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د خیبر پختونخوا د اقلیتونو د وزیر سورن سنگ په وړاندې مې چې کله د کیلاش د خلکو ستونزې کېښودې، نو نوموړي ویل چې حکومت دوی ته د خپلو تہوارونو لمانځلو لپاره پوره تحفظ ورکړی دی.
ماته خو چا هم نه دی ویلي چې هغوی ته وسلوال دړکې ورکوي. او دلته په پښتونخوا کې خو تبلیغي مرکزونه، جماعتونه، بازارونه هیڅ څه محفوظه نه دي. زموږ حکومت هڅې کوي چې په سیمه کې امن راشي، او ځکه هم موږ له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوو.
د کیلاش اوسیدونکي وایي، کیلاش یو ډېر لرغونی تاریخ او کلتوري قدرونه لري. دوی د پښتونخوا ټولنې او کلتور ته ډېر رنګونه بخلي دي. دا هغه قبیله ده چې په نړیواله کچه ورکې د انساني ټولنې څېړنکار ډېره خوښي څرګندوي. نو باید چې حکومت د دې قبیلې امنیت ته پام وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کومې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د سواد بحرین مانکیل سیمه کې ځایی پولیسو په سوره کې د یوې شپاړس کلنې جینۍ د واده کولو هڅه شنډه کړې ده، او د جرګې د دوو غړو په ګډون شپږ کسان نیولي دي. نورحال لمنګورې زمونږه همکار راکړي.
د سواد سرخار منګورینا سلویخ کیلومتره لرې تحصیل بحرین مارکیل سیمه کې زی پولیس په سواره کې ورکوونکي جینۍ واده ودرولی دی. د بحرین پولیس تانی انسپکټر عمر خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته اطلاع ملاو شوې وه چې مانکیل سیمه کې شپاړس کلنه جینۍ شیربانو د دوو خاندانونو شخړه کې په سواره کې ورکړی شوې ده، او د ګل په ورځ به رخصتي وي. په دغه لړ کې پولیس کاروای وکړه او شپږ تنانې گرفتار کړل. دوی وایي
دا خدا دوڑو پریتین دی یو پلارو زوی دی او دا بل سیر نم پلارو زوی دی او دو کسان نور دا جرگی مکسران چی کم دی غلب پتیرا با هر کسان دی دا توتو شپک کسان دی دا شپک کسان خود مانس که دا خبر شوی دا او دا شپک کسان چی دینا دا دی خلاب منگ مقدمه رجیستر کری دا او گریفتار دی
پولیس انسپکٹر عمر رحیم زیاتوی چې د صلح په بدل کې وعده کول د پاکستان قانون مطابق جرم ده په دا اړه خاغلی زیاتوی
دا خو چې په بدل صلح کې د یو بیا ورکول چې دینه د تغییرات پاکستان د دپټ سعودسته لاندې دا جرم دی چې دپټ سعودسته او یو سنټرالیز اکاونټ او پاتېدار چې دوه زیاتوی د ملزمانو هغه لپاره لګي او دی کې کم از کم دې کې سزا چې دا د 10 سال پورې دا کم از کم 3 سالې
پولیس وایي چې دغه ملزمان به عدالت ته وړاندې کول شي او د قانون مطابق به ورسره سلوک کیږي
مشال ډو دغه اردن کو زردو نگرهار ته چرته چې شپین خلک اندخن لري چې د افغانستان د 2014 کال د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنو کې به د نام نه لوجو لري خلک برخه وانخلي بل خو د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي چې د حکومت جدي امنیتی ستونزې نوینې چې د ټاکنو بهیر ټکنې کی نور حل جرل بادا زمونږ د همکار پراپور کی
سمره چې د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو وخت را نږدې کیږي همره له خلکو سره د ټاکنو په وړاندې د امنیتي ستونزو د راولاړېدو اندېښنې زیاتېږي د ننګرهار ولایت یو شمیر ځوانان وایي چې د دغه ولایت په اکثرو ولسوالیو کې به د بدامنیو له امله خلک په ټاکنو کې برخه وانخلي د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت کې یو تنفال ځوان ریم الله خپلې اندېښنې له مشال راډیو سره صدارنګ شریکې کړې
ولسوالۍ د کچېرې په شپږ ولسوالیو کې انتخابات ترسره نشي یا 15% ننګرهاریان یا هغه افغانان دي هغوی په انتخابات کې برخه وانخیسته نو آیا دغه راتلونکي حکومت په دوی څخه نمایندګي وکولی شي کنه آیا دا افغانان دي کنه
د سید رحمان په نوم یو بل ځوان وایي چې په ولسوالیو کې حکومت د ځان امنیت نشي ساتلی نو څنګه به وکولی شي چې پرم نه پزا کې ټاکني تر سره کړی
او اغا ملسوالي قماندان د امنی محب الله او سورج مخکې د طالبان لخوا وجل شو او ټول ارګانونو د اړت تلول د اغي تابوت چاننګ را د نشورا وسله نو تاسو به څنګه وګول شي انتخابات او محلونه ته پرانی زی تر سو خلک هلته انتخاباتو کې
بلخوا د ننګرهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون د اماړي کو مسول ساد الله فطرت وایي په ننګرهار کې داسې جدي امنیتی ستونزه نویني چې د ټاکنو په وړاندې خندونه رامنځته کړي
ځوانانو سره همکار دي ولایتي اداره همکاره ده ولسونه همکار دي امنیتي ارګانونه همکار دي دوی په همکارۍ باندې موږ ټاکنې ترسره کولی شو موږ د پوره امادګۍ لرو او خلک دې نه ناراضه کیږي او نه دا اندېښنه لري چې ټاکنې به یا وځنډیږي یا به نه ترسره کیږي یا به کوم بله مشکله پیدا شي
د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی وایي له امنیتي ادارو سره یې ګډې مشورتي غونډې جوړې کړې چې په دې به وتوانېږي چې په نام نسیمو کې هم د ټاکنو لپاره زمینې برابرې کړي
په مشترک شکل سره د هغه سیمې چې امنیتي تهدید لوړ دی هلته به تدابیر نیسي تر دې چې په دې باندې اعتراف کوو چې په یو څو ځینو کې مشکل شته خو په دې باندې هیله مند یم چې لکه څنګه چې د کارتونو د ویش پروسه خطر سره شوه دغه سې د انتخاباتو ورځ به هم خطر سره شي
سره له دې چې د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنو ته سکم درې میاشتې پاتې دي خو دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې ورځ تر بلې د نامنیو د پیښو له زیاتېدو سره خلک اندېښنه لري چې د ننګرهار په اکثرو ولسوالیو کې به د ټاکنو په وړاندې خنډونه راولاړ شي
راپور مور د اوردون کو س ورز خوست ته چرته چې د بلابل رسنیو خبر اعلان او د ویناست په تاس کې د هلمند په ولایت کې د بست په نوم د وی سیمایز رسنی خبریال نور احمد نوری د وجن غندنه وکړه او افغان دولت نه وختل چې په دغه پیښه کې ککړ خلک د قانون منګول ته سپاري په دغه اړه نور حال زمونږه د همکار پر راپور کې
نوموړي ژورنالستان او خبريالان چې د یکشنبې ورځې ناوخته په خوست کې راغون شوي ول د ویناست په ترڅ کې د هلمند په ولایت کې د بوس په نوم د سیمه ییز راډیو خبريال نور احمد نوري د وژنې غندنه وکړه او د افغان دولت له اړوندو ادارو په کلکه وغوښتل چې د پیښې په اړه جدي پلټنې وکړي د ناستې ګډونوالو وویل چې افغانستان له حساس پړاو نه د تېرېدو په درشل کې دی او دا چې خلک په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي نو که چیرې رسنیو او خبريالانو ته په دې ډول ګواښونه موجود وي ممکن ډېری حقایق پټ او ناویلي پاتې شي نور احمد نوري چې په هلمند کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره هم دنده اجرا کوله. د تیرې پنجشنبې په ورځ د مرکز لشکرګاه د شورمانو په سیمه کې په مرموز ډول ووژل شو. په خوست کې د کلي د سیمه ییز راډیو مشر نقیب الله متنوال مشال راډیو سره په خبرې کې وویل چې دا ډول پیښې به د راتلونکو ټول ټاکنو د پوره انعکاس پر بهیر بد اغېز وکړي.
مونږ د نور احمد نوري وژنه په کلکه غندو. د دولت نه مو دا خواهش دی چې لکه دغه د تیرو ژورنالیستانو قضیې چې پټې پاتې شوې داسې پټه پاتې نه شي، بلکې د هغو قضیې هم روښانه شي. هغه هم باید ژورنالیستانو ته او په ټوله کې خلکو ته معلومات ورکول شي چې د هغوی وژنې علتونه څه وو. که داسې ونه شي نو دا به په راتلونکو ټاکنو باندې یو بد اغېز ولري.
په خوست کې د سولې پیغام د سیمه ییز راډیو مشر زاهد شاه انګار مشال راډیو ته وویل چې د 2014 کال د پیل په شپو ورځو کې د نور احمد نوري وژنه رسنیو او خبریالانو ته د خطر د زنګ مانا لري.
له دې داسې ښکاري چې 2014 کال په پیل سره داسې واپېښه رامنځته کېږي. دا په خپله د ټولو ژورنالیستانو دپاره او د ټولو رسنیو دپاره د خطر یو زنګ دی. نو موږ بیا هم د دولتي اړوندو ارګانونو نه هیله کوو چې د ژورنالیستانو او رسنیو چې په ټوله کې د بیان په ازادۍ باندې تمامېږي د دوی مسؤلیت او خوندیتوب ته پام واړوي.
آزاد ژورنالیست محمد الیاس وحدت وایي چې دا ډول پیښې رسنیز بهیر د ځنډ او خنډ سره مخامخ کولی شي.
د ژورنالیستانو ژوند د هیواد په لر او بر کې په دې حساسو پړاوونو کې پاملرنه وشي. که چیرته دا لړۍ همداسې دوام وکړي نو له شکه پرته د ژورنالیستانو فعالیتونه د خنډ او ځنډ سره مخامخ کیدلی شي او بیا به د موږ د هیوادوالو غږونه ښه پاتې شوي وي او مسؤلیت به د هغه چا په غاړه وي چې د ژورنالیستانو مسؤلیت او ساتنې ته لازمه پاملرنه نه کوي.
د یادونې وړ ده تر دې وړاندې په هلمند کې په 2008 میلادي کال کې د بی بی سي او پنجوا خبری آژانس خبریال عبدالصمد روحانی هم په ورته توګه وژل شوی و چې تر اوسه یې قاتلین نه دي نیول شوي.
اوریدونکو دغه سره زمونږ د سحر د خبرونو وخت پای ته رسید. راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګری راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بنری له اجازه ورکې. هر چرته چې ښه د باد او بریالي اوسه.
سوکھی اشرو لبوزی سوکھتے لخ کر جوڑوی ہر زور ور د پختنو د پارا شر جوڑوی د پختنو زمکا بسا فصلو نو ٹوکوی سوک پکی جنگ او سوک پکی جنگ جوڑوی سوک پکی سنگر جوڑوی وقت پما د سہسان کوی نو داسی کوی مان سرمنو مان سرمنو باسی مالا تی سادر جوڑوی داسی سوک نشتا چی پدی ورانی کی لاس نلری یا داسی سوک نشتا چی کابلو پی خور جوڑوی دخانانو بسو آیو چی خانان دی دخانانو بسو آیو چھانا دی ملنگا د پختنو پلو کی اوران دی د خانانو بسوایو چھانا دی د خانانو بسوایو چھانا دی ما زما ژوند دغه یو سو خواږه یاران دی زما ژوند دغه یو سو خواږه یاران دی ملنګان د پښتنو خپلو کې وران دی د خانانو بس وایو چې خانان دی د خانانو بس وایو چې خانان دی